The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
درنو اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وته ز مجاهد جوادم په سر کې پام وکړئ ته د ساده مهمو خبرونو لندیسته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د جنوري پر 15 په باجوړ خار کې د امن پاتون جلسې ته وینا پر وخت یو وار بیا له حکومت وغوښتل چې د امن د ټینګولو لپاره د کوټلي اقدامات وکړي پاکستان کې په زور عدالت درکه کسانو د قضیو څېړونکو حکومتي کمیشن ویلي چې تیر کال په 2022 کې په ګرد هیواد کې د خلکو د عدالت درکه کېدو ټولې 860 قضیې راپورټ شوې دي چې پکې 900 کسان د پوز د څار لاندې حراستي مرکزونو کې بندیان دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې په ښځو باندې د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې واشنگټن له خپلو نړیوالو همکارانو سره د داسې ځانګړو بندیزونو په څېړنه بوخت چې کیدای شي پر طالبانو ولګول شي خو په دې اړه یې جزئیات وړاندې نه کړل. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د جنوري پر 15 په باجوړ خار کې د امن پاتون جلسې ته د وینا پر وخت یو وار بیا له حکومت وغوښتل چې د امن د ټینګولو لپاره د کوټلي اقدامات وکړي. منظور پښتین تور ولګوه چې د جی ایچ کیو جنرالانو د ډالرو لپاره ډرامې جوړې کړې دي، په بیلابیلو نومونو ستاسو خاوره لوټي، ستاسې ځوانان وژني، ستاسو تورسرې جړوي، ستاسو سپینګیري وژني، ستاسو وسایل لوټي او په تاسو یې یو کاروبار روان کړی دی. په اقتصاد کې باجوه د عربونو روپیو سره لاړ شي او موږ ته اوښکې او وینې پاتې شي. نوموړي وویل دلته په باجوړ کې هدفي وژنې روانې دي، نو که دا د کفر او د اسلام جګړه وي نو تاسو خو دلته علما وژنئ. دا خو عجیبه خبره ده، عام خلک وژنئ، دلته ټول مسلمانان اوسیږي، نو دلته د ټارګیټ کلینګ جواز بیا څه دی؟ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن لپاره احتجاجونه او غونډې په داسې حال کې کیږي چې په بیلابیلو ځایونو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ساؤت ایشین ټیروریزم پورټل نومې ویبپاڼې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په کال 2022 کې په پاکستان کې د ترهګرۍ 361 پیښې شوې چې پکې 959 کسان وژل شوي دي. د وسوالو د بریدونو ترڅنګ حکومتي چارواکي وایي په هیڅ ډول به امن خرابېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ویلي د تحریک طالبان پاکستان په اړه پالیسي واضح ده چې هیڅ ډول ترهګر یا ترهګر ډلې ته د ودې اجازه نشي ورکولای. د حکومت عملداري به په هر صورت کې پر ځای وي. په پاکستان کې په زور د لاترکه کسانو د قضیو څېړونکو حکومتي کمیشن ویلي چې تیر کال په 2022 کې په ګرد هیواد کې د خلکو د لاترکه کېدو ټولې 860 قضیې راپورټ شوې دي چې پکې 900 کسان د پوز د څار لاندې حراستي مرکزونو کې بندیان دي. په پاکستان کې د لاترکه کسانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي تنظیمونه وایي د خلکو په جبري توګه د لاترکه کولو لړۍ به تر هغه تم نشي تر څو چې د حکومت لخوا د پالیسي په کچه ګامونه نوی پورته شوي. په بلوچستان کې د لاترکه بلوچستانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم وایس فار بلوچ میټینګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وایس اف امریکا ډیوی ته ویلي په صوبه کې د کال 2019 او 2020 پر مهال د خلکو په زوره د لاترکه کولو لړۍ یو څه تم شوې وه، خو تیر کال 2022 کې یو ځل بیا په دې لړ کې زیاتوالی راغلی. د لاترکه بلوچستانو او پښتنو د حقونو مبارزین او د بشري حقونو ډلې تور لګوي چې په لسګونو زره کسان د پاکستان پوز او جاسوسي ادارو تری تم کړي، خو د پاکستان پوز وار په وار د تور ردوي چې ګواکې دوی د بلوچستانو او پښتنو په تختولو او وژنو کې ککړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې په خزو باندې د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې واشنگټن له خپلو نړیوالو همکارانو سره د داسې ځانګړو بندیزونو په څېړنه بوخت چې کېدای شي پر طالبانو ولګول شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات وړاندې نه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا د افغانستان په ګډون په ټولو هغو ځایونو کې د برمنو څخه ملاتړ ته ژمنه ده چې هلته یې حقونه ګواښل کېږي. هغه زیاته کړه له بده مرغه په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه تل د زیاتېدو او ناوړه کېدو په حال کې دي. امریکایي چارواکو څو ځله له طالبانو غوښتي چې په نادولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د منع کولو او په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې د هغوی د تحصیل او زده کړو د مخنیوي په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. امریکا تل د دې کار د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس ژورنالیستانو ته وویل امریکا ته هم خیاله نړیوالو همکارانو سره د طالبانو خلاف د بندیزونو په اړه کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ ترڅنګ طالبانو ته د امریکې مخالفت څرګند شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي په اوکراین باندې د روس یرغل درولو پر سر خبرو لپاره دی روس په یو اړخیز ډول ډزبندي وکړي. د اردوان دفتر ویلي چې د پوتین د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په ټلیفون خبرې کړي او دا چې د سولې خبرې باید د یو مناسب حل لپاره دید یا ویژن ولري. د ترکی ولسمشر هڅه کړې چې په دغه شخړه کې منځګړیتوب وکړي او پای ته ورسوي او ترکی د روس او اوکراین ترمنځ د غلو دانو د صادراتو په تړون کې هم منځګړیتوب کړي. تمه ده اردوان به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبرې وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تیر کال د نومبر په 18مه نیټه د تحریک طالبان پاکستان لخوا د حکومت سره د رزبندۍ ختمولو وروسته د بدمنۍ پیښې یو ځل بیا سیوا شوې دي چې ورسره د بدمنۍ پر ضد د احتجاجونو لړۍ هم زیات شوې. نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د باجوړ خار بازار کې هم د بدمنۍ پر ضد د امن پاسون لاریون شوې ده چې پکې په سلګونو خلکو ګډون کړی او د ریاست نه د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. دغه امن پاسون ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم وینا کړي او زیاته کړي دا چې څوک هم د پښتنو وجنه کوي دوی به په لار کې ولاړوي. نوموړي د پوز په جرنیلانو بیان وکړي کړي چې د دوی پالیسیانو د لاسه یوازې پوز ته ګټه رسیږي خو ولس غرقیږي او د پښتون قام دومره تباهي شوی چې خپل روزګارونه هم نه لري. د امن پاسون کې د باجوړ هغه ګنډ مر خلکو هم ګډون کړي چې د ترهګرۍ ضد جګړې په وخت خپل کورونه نه بې کور شوي. د باجوړ امن پاسون پاړه نور حال د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د زیارت په ورځ د سحر نه د باجوړ قومي امن پاسون ته ډلې ډلې خلک د باجوړ خار بازار ته را روانو. د امن په حق کې او د جنگ خلاف نارې وهلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې څوک هم د پښتنو وجنه کوي دوی په لار کې ولاړ دي. نوموړي وویل دلته په باجوړ کې هدفي وجنې روانې دي، نو کدا د کوپر او د اسلام جګړې نو تاسو خو دلته علما وجنئ، دا خو ډیره عجیبه خبره ده. عام خلک وجنئ نو دلته بیا د ټارګټ کلینګ څه جواز دی؟ دی امن پاسون ته د باجوړ زئی ځوانان مشران او د سیاسي ګوندونو غړي راغلي وو. سردار حسین بابک میډیا سره خپل خبرو کې ویل په پښتنه خبره روانه بدامنی باندې د ریاست ادارې خاموش دي.
ریاست پارلیمان چې دی هغه د پښتنو د بقا په دې مسله خاموش دی. د ریاست اداره صحافت چې دی هغه د پښتنو په دې تبایع باندې خاموش دی. یو لار موږ سره پاتې کیږي او هغه اولسی لار ده.
په 2 جنوري د قومي سلامتیا د غونډ وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر لیکلی وو د پاکستان ریاست به د خپل عملداري چیلنج کوونکو ترهګرو د پاره د هیڅ غم لرلو پالیسی نه خپلوي او په امن به هیڅ سودا نه کیږي. د باجوړ امن پاسون را جوړولو کې مهم رول لوبونکی مولانا خنزی بویل د پاسون ته د پښتنو ګڼ شمېر مشران راغلي او دوی خوشبينه دي چې د دې لارینونو په وجه به دلته امن پرځای شي.
او ډېر یو لوی اولسی پاسون دی، موږ هیله من دي ان شاء الله موږ ډاډه چې د دې په برکت به خدای په دې خاوره کې زمنګ امن او سوکالي راولي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د شپې تو زور نه زیات خلک وجل شوي. چې زیاتره شمیره پکې د پښتنو ده. د ترڅنګ په قبایلی ضلعو ملکنډ ډویژن کې پوځي عملیات شوي چې په لکونو خلک پکې بې کوره شوي وو. د سوات خلکو په وینا د تیر کال د اګست په میاشت کې وسلوال ښکاره شوي وو، بیا یې د امن دپاره ولسي احتجاجونه پیل کړه او دغه لړۍ قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته هم وغځېده. د جنوري د میاشتې په اولنۍ نیټه د بنو جانیخیلو کې، نن د باجوړ او په یولسمه جنوري په مومندو کې امن جرګه اعلان شوې ده. په دې لاریونونو، احتجاجونو او جرګو کې ګډونوال د ریاست نه د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
سیډون کې خبري اعلان وايي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو نو وروسته په سیمه کې زیاتره ترهګری ډلې فعال شوي او هغوی خپل فعالیتونه زیاتولو هڅه کوي. دوی زیاتی د لشکر خراسان ترهګری ډلې په پنجاب خانیوال کې د دوو استخباراتي ادارو چارواکو د وژنې ترڅنګ څو اونۍ وړاندې د خیبر پښتونخوا په ډی آی خان، کولاچی، ټانک، پېښور او نورو سیمو کې ترهګر فعالیتونه هم کړي او ذمہواري هم منلې ده. د پاکستان د کورونا چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله د ترهګرۍ ضد ادارې د دوه افسرانو وژنه غټ زیان بللې او ویلې دي چې وژل شو چارواکو د ترهګرو پر ضد یو شمیر کامیاب عملیات کړي وو. په دې موضوع نور حال د وایس اف امریکا دیوه خبریال فرید شینواله وړاندې کوي.
څېړونکي او لیکوالان وایي په دغه منطقه کې زیاتره کارکونکي ترهګرۍ ډلې یو بل سره کومک او اړیکې ساتي او غواړي په دغه سیمه کې عدم استحکام راولي، بشري حقوقو پر ضد مبارزه وکړي او جمهوري نظام اړنګ کړي. هغوی وایي القاعده، افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان، لشکری جنگوي او نورې ډلې هغو ترهګرو ډلو سره یو کیږي کومې چې په تشدد او جنگ باندې باور ساتي. د اسلام آباد یو خبريال او څېړونکی احسان الله ټیپو محسودوي وی ډیو توای په خانیوال کې د استخباراتي ادارې آیسای چارواکو باندې برید ذمہواري لشکری خراسان ډلې وډومبای منلې و.
نو دا په لکه نوې ګروپ خو نشه ورته ویلې، خدا دې چې دا ګروپ اوس پورې دا پته نه لګي چې سټراکچر یې څه دی، مشران یې څوک دي او د کوم علاقې نه تعلق لري. کوم چې د القاعدې خبره ده نو دا بالکل په دې کې مونږ چې څونه اوس پورې انوستیګیشن کړی دی نو د القاعدې سره تعلق مونږ ته ښکاری تر صحت پورې، او بل د لشکر جنگ وی چې کوم هغه دی نو د هغه هغه پکې مونږ ته ښکاری چې لشکر جنگ وی سره هم څه لوز افیلیشن شته دی د دې ګروپ.
دو ورځې وړاندې په پنجاب خانیوال سیمه کې د استخباراتي ادارې آیسای دوه چارواکي وژل شوي وو او د وژلو ذمہواري د رسنیو تر مخه د القاعده سره تړاو لرونکي ډلې لشکري خراسان او ټي ټي پی هم په غاړه اخشته وو. څېړونکي دا وکوي په لشکري خراسان تنظیم کې د خیبر پښتونخوا جنوبي او د پنجاب سیمونه کسان شامل شوي او القاعده او لشکري جنگوي سره روابط شته دی. احسان الله ټیپو محسود وایي د وخت تیرېدو سره به داسې تنظیمونه نو نمونو سره مخې ته راځي او هغوی به دلته خپل فعالیتونه زیاتوي.
چې کوم اکټیویټي لکه تحریک طالبان پاکستان نشي کولی په خپله، یا القاعده نشي کولی، یا لشکر جنگو نشي کولی، نو دوی به یو داسې تنظیم چې چا ته معلوم نه وي نو خپل تر به دوی ذمہ داري اخلي. نو لکه ما مخکې وویل چې په سیز فایر دوران کې هم کنه نو دغه لشکر خراسان چې دی په جنوبي پختونخوا ټانک او ډر اسماعیل خان کې دوی درې څلور حمله ذمہ داري اخیستې وه. نو وخت ټایم کې به خلکو وایي چې دا طریقې طالبان پاکستان دغه چې کومه ډله ده لشکر خراسان دغه د خپل مقاصدو لپاره استعمالوي.
څېړونکي او لیکوالان دا خبره مني چې په افغانستان کې د طالبانو په واک راتلو سره د نورو ترهګرو ډلو حوصلې لوړې شوې او هغوی هم غواړي چې په خپل سیمو کې داسې نظام راوستو هڅه وکړي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او لیکوال ډاکټر سید عرفان اشرفوی او وی ډی وته اویل که ریاستي ادارې په وخت ګامونه اوچت نکړي نو دا ډلې به فعالیتونه نور هم زیات کړي.
اوس موږ ته دا ډېره واضح کیږي، پاکستان عسکری قیادت پارلیمان ته هم دا یو ځل ویلي وو چې افغانستان طالبانو د پاکستان ټي ټي پی کې هیڅ فرق نشته، دا د سیکریټ ورغونه دي، د القاعده مست هم دې ټي ټي پی کړی دا. بیا څه فرق شو ټي ټي پی کې، القاعده کې او د افغان طالبانو کې؟ او هم تک سیز بیا اوس موږ ته ظاهریږي د پنجاب کې هم اٹیک وشي نو هغه کا کم هم لشکری طیبایی یا مطلب لشکری جنگی سو کم دی اغا ذمہ داری خلی اغا هم گلوبل ایجنڈا دا دی سیوبل نا مختلف ندی
سیرونکو دغه پیخه د ادارو ناکامی بللی او ویلی دی د استخباراتی اداری ایسای دو وژل شو افسرانو په پنجاب کې د القاعده لشکری جنگوی او دایش خراسان ډلې پر ضد عملیات کړیو او زیاتره کسان یې ترې نیولی وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
ګران اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونو مو اورېده. اوس مو پام راګرځو تفصیلي رپورټونو ته. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په وروستۍ کې د یو بل پر ضد پاراونکي بیانونه ورکړل شوي. د پاکستان لخوا تور لګول کیږي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان نه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو افغان طالبان بیا دغه تورونه ردی او د پاکستانی چارواکو بیانونه پاراونکي بلي. د پاکستان اکثره سیاسي مشران چې اوس افغان طالبانو ته برندي وړاندې د طالبانو د کابل د واک ترلاسه کولو وروسته په ډاګه خوشحالي کولې. سیډونکو وایي دا تازه بیانونه سرګندوي چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بے باوري زیاته شوې ده. په دې موضوع نور حال د پیښور نه د وایس اف امریکا دیوه خبریال حمید الله په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې زیاتېدونکې بدامنی او د هغې په ترڅ کې د پاکستانی او افغاني طالب چارواکو ترمنځ د راپارېدونکو بیانونو لړۍ د ډېر سیډونکو لپاره حیرانوونکې نه ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صاحب پر وسته کې ویل چې افغان طالبان د دوه معاهده لاندې خپل خوره د بلکم هیواد پر ضد نه کارولو د جمنې نه پشا شوی دی. په دې بیان د دفاع وزیر ته د ملامت پتوګه د هغه بیان ډیرو د سوشل میډیا صارفینو وریاد کړو، کوم چې هغه د طالبانو لخوا د کابل د واک اغستلو په محل په ټویټر ورکړی وو. د نړیوالو اړیکو پخوانی پروفیسر اجاز خټک ویل د پاکستان د استخباراتو مشر د کیمرې وړاندې د پاکستان د کابل په سفارت کې د چای څښلو منظرونه هم د پاکستان د پارا سیاسی او سفارتی گٹی بیلی لیوی.
افغانستان غیو طالبان رو کس خلق دی که پاکستان سرا اس خلق دی چالک سرے پاکستان و تزیور کرے و ارسی چیوی خوبی اب سو و پاکستان پر جر خوشحالی کرے وی که طالبان رو گتا را و دا چل شو گو غلامی نیزان خلاص کو نو دا خوشحالی دلتا کاوس کنی شی و پاوتر کرے پا پخر سروالارو کی نولو لفات پتو کا اس افغانستان کے افغانستان کے ہو گیا پاکستان بھر گئے پارٹی دشی اور پاکستان دا پولیٹیکلی یا ڈپلومیٹکلی یا دومر چیزان خراب خراب کرو دومر بدنام کرو ٹیررزم حوالے سرا.
پاکستان په نړۍ کې د افغان جنگ په دوه لسیزو کې د ځینې افغان طالبان ډلو او خصوصا د حقانی ډلې د مرستې لپاره تورن کېدلو، خو آیا د پاکستان د افغان طالبانو له تمامو ډلو سره اړیکې کږې شوې او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې سړنکار مشتاق یوسفزی وایي
او هغه ډلې چې کوم د پاکستان سره ډېر نږدې دي نو افغانستان کې ځینې طالبان ډلې دا کوشش کوي چې پاکستان سره د هغوی تعلقات دې حده پورې خراب کړي چې کومې ډلې هلته کې دا ډېرې مضبوطې دي چې هغه له کار نر کی او هغه کمزوري کی ټیم په ټیم باندې پاکستان په ضد چې کوم بیانونه راځي نو دا هغه مطلب باندې چې کوم ډلې پاکستان کې دي پاکستان د داعش سره کومک کړم دی او کیمو سره نو چې هغه هلته کمزوري شي.
د پاکستان د قومي سلامتیه د کمیټې د رسنۍ غونډې په ترڅ کې جاری شوی بیان کې د افغان طالبانو د نوم نه اغستلو سره سره ویلي شو پاکستان به کوم هیواد ته د پاکستان مخالفت راګرو د جالو ساتلو او کومک ورکولو اجازه نه ورکوي. د بیان په کابل کې افغان طالبانو سخت غبرګون ښودلی خو مشتاق یوسفزی وایي افغان طالبان نه غواړي چې د ټي ټي پی په سر د پاکستان سره اړیکې اغیزمن کړي او بلخوا پاکستان له به هم د تحریک طالبان پاکستان ستونزې ته د داخلي مسلې په توګه کتل وي.
نو سره افغان حکومت یا افغان طالبان کومک کوي خو دا هم وته نشي ویل تاسو کنه دي ځنه وځي دا هم نه غواړي چې پاکستان سره د هغې تعلقات خراب شي افغان پاکستاني طالبانو په وجه باندې. زما په خیال باندې ډېر ژر به دوی خبرې شروع شي او بیا به دا خبرې هم افغان طالبانو په ذریعه باندې کیږي. پاکستان کې هم داسې کوښښونه روان دي چې دوی دوباره خبرې شروع کړي. نو زما په خیال باندې زیاته مسله د افغانستان نه ده، پاکستان کې داخل کې ده او د پاکستان خپل کور کې رټ نشته، خپل کور په آرډر کې نه دی. په افغانستان کې معاملې کې دی نو چې افغان حکومت په پاکستان ته ګیله کوله نو دی به وتی تاسو خپل بارډر کنټرول کې او د ځین حالت د ځین تاسو یې باندې کوي. اوس هغه صورت حال پاکستان کې دی.
د پاکستان د کورنو چار وزیر رانا ثنا الله رستنی بیان چې غنی هغه په افغان خبره د پاکستانی عملیاتو بیان نه دی ورکړی، تر سرحد د دوه هیوادونو ترمن زار روان تاو کم کړی دی، خو سیړونکو نظر لري چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا کچری په پاکستان کې بریدونه روان وي، نو د نیخ بنیغه اثر بعد د دوه هیوادونو په اړیکو وي. حمید الله ویو وی ڈی نیوز پہ خبر.
د پاکستان په مرکز کې واکمن حکومتي اتحاد پی ڈی ایم کې شامل پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی ویلي د پاکستان پوځ د دستور دننه خپل حد کې اوسي، ځکه چې هیواد بل کم غیر دستوري ګام زغملو توان نه لري. اسلام آباد کې د پاکستان بقا په جمهوریت او قانون واکدارۍ په سرخط غونډې ته وینا کې محمود خان موجوده حالاتو کې د قومي کانفرنس د لارې د مهمو پریکړو د منظوري سپارښتنه هم کړې ده. د دغه کانفرنس نور حال د وایس اف امریکا دیوه خبریال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
اسلام آباد بار یاد پایتخت د وکیلانو تنظیم غونډې ته خپل وینا کې محمود خان اچکزئی پاکستان تر اپیخ معاشي او سیاسي ننګونو پترس کې د ټولو اړوند ډلو یو کانفرنس را بللو سپارښتنه کړې ده. اغول ملک د انتخابات خبرې کیږي، خو زه غړم چې لومبه دی او کانفرنس را وبللی شي، او د لپاره د فوج سیاسي قیادت وکیلانو خبريالانو او کاروباري تنظیمونو استادو ته غړون بلنه ورکړي شي، او بیا د کانفرنس ته ملک تر اپیخ د شخلو د حواري لپاره لومبه تګلار اوټا کی چې څنګه به د عمل چلول وي. روان دے دا مرکز کی واکمن پی ڈی ایم دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا نوی انتخابات غوښتنه منلو نه انکاری دے، خو محمود خان خبرداری ورکوي پاکستان دا نور غیر جمهوری فیصلو زغملو توان نه لري. هغه ویل پاکستان کې د بلې غلطۍ گنجائش نشته دے. محمود خان خبرداری ورکوي چې پاکستان د ناکلاری ښکار کیدلی شي. د پاکستان د فوج پخوانی سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو د 13 نومبر میاشت کې پخپل مخخه وینا کې تخلیق کړو فوج د ملک سیاسي چارو کې لا تعلق دی. قمر جاوید باجو د اعظم هم سرګن کړو چې ګنی راتلونکي کې به فوج د ملک په سیاسي چارو کې څه قسمه کردار نه لري. د افغانستان او پاکستان ترنګلي اړیکو پترس کې محمود خان اچکزئی د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل دښمنانو ته پناه نه ورکولو پترس کې د یو لوزنامې کولو سپارښتنه هم کړې ده.
نه افغانستان پاکستان کې مخالفي په جګړه دی، نه پاکستان افغانستان کې مخالفي په جګړه دی. منیشر کې سکیورټي کونسل
هغه ول نړیوال رولولې په مشروالۍ کې د لوزنامې باندې عمل هم کېدل پکار دي. محمود خان اچکزئی پاکستان کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند معامله هم راپورته کړه. هغه زیاته کړې باید چې ملګرو ملتونو کډواله ادارو د پاکستان حکومت په دې اړه خپل مثبت کردار لوبوي. دور وزړوان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ سیاسي او عسکري قیادت باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې افغانستان سره اړیکو او د غلطه د لاکارونو ټي ټي پي فعالیتونو معامله روچته شوې وه. د غونډې وروسته د کورنو چارو مرکزي وزیر رانا ثنا الله د لاکارونو تحریک طالبان سره څه قسمه مذاکرات امکان رد کړی دی، او د خارجه چارو مرستیال وزیر هینا ربانی کرویلی تمه د افغان طالبان به پاکستان مخالف عناصر په خپل خاور نزغامی. لدی اړوند د پاکستان د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله افغانستان کې د لاکارونو ټي ټي پي شبکو په ضد عملیاتو خبرداري جاری کړو، او د تخپل غبرګون کې کابل باندې قابض افغان طالبانو بیان زبی الله مجاهد دا یو غیر ذمہ بیان ګرځولې او هغه زیاته کړې و چې یو هیواد هم د حق نه لري چې په افغانستان باندې حمله وکړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه کسانو د قضیو سیړونکو کې حکومتي کمیشن ویلي چې تیر کال 2022 کې په ګرد هیواد کې د خلکو د لادرکه کېدو ټولې 1,000 قضیې ریپورت شوې دي، چې پکې 900 کسان د فوج د سار لاندې حراستي مرکزونو کې قید دي. پاکستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي تنظیمونه وایي د خلکو په زوره د لادرکه کولو لړۍ به تر هغې ختم نشي تر سوچې د حکومت لخوا د پالیسۍ په کچا ګامونه نوي پورته کړی شوي. بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز یو مشر وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي، که څه هم په صوبه کې د کال 2019 او شلم په مهال د خلکو
په زوره د لادرکه کولو لړۍ یو څه تم شوې وه، خو تیر کال دغه لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې. په دې موضوع نور حال د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د لادره کتنانو د قضیو څېړونکي حکومتي کمیشن په جاری کړې تازه شمیرو کې ویلي چې کال 2020 کې د کمیشن سره د خلکو د لادره کېدو ټولې 860 قضیې ثبت شوې دي. کمیشن په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په دغو 860 قضیو کې تر ټولو زیاتې 128 قضیې یوازې د اکتوبر په میاشت کې رپورت شوې دي، او هم دغه شان د اپریل په میاشت کې د کمیشن سره د خلکو په جبري توګه د لادره کې 102 قضیې شوی دی. کمیشن په خپل جاری کړی رپورت کې ویلي چې تر اوسه پورې د لادره کتنانو 9133 کیسونه هوار کړی دي، خو په دغه رپورت کې د هغو لادره کتنانو شمیرې نه دي ښودل شوی چې په یاد موده کې خپل کورونو ته ستانه شوی دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه دا مهال په ټول هیواد کې 908 کسان د فوج د سر لاندې حراستي مرکزونو کې بندیوان دي، چې پکې تر ټولو زیاتو خلکو شمیره د خیبر پختونخوا د صوبې سره ده. د کمیشن پر رپورټ کې دا هم ویلي شوی چې کال 2021 کې د دوی سره په جبري توګه د خلکو د لادرکه کېدو 1460 قضیې درج شوې وې. د لادرکه بلوسانو او پښتنو لپاره کارکونکي غیر دولتي تنظیمونه تور لګوي چې په لسګونو زره بلوسان او پښتانه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو تښتولې دي، خو د پاکستان فوج وار په وار دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې دوی د بلوسانو او پښتنو په تښتولو او وجلو کې ښکېل دي. په پاکستان کې لادره کتنانو لپاره مبارزه کوونکی غیر دولتي تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس د کال 2020 په خپل رپورت کې ویلي چې تیر کال د دوی سره د خلکو په جبري توګه د لادره کې ټولې 150 قضیې درج شوې دي، او په دغو کې د ورک شوو تنانو تر ټولو زیاته شمیره هم د خیبر پختونخوا صوبې د وګړو ده. د یاد تنظیم مشره امینه مسعود جنجو وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي تر څو چې حکومت د پالیسۍ په کچه ګامونه نه وي پورته کړي، نو تر هغې با په جبري توګه د خلکو د لادرکه کېدو لړۍ روانه وي.
دا په کار دی چې وزیر اعظم، صدر او چیف جسټس پاکستان دا به یو ځای کېني او چیف آف آرمی سټاف سره مکمل ڈسکشن بکی چې دا ختمول کول غواړي. دا ډیر زیات پاکستان بدنامی شوی دی د ټولو دنیا کې.
د لادرکه بلوچستانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر دولتي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وایس اف امریکا ډیوه ته وای کال 2020 کې د خلکو او په ځانګړي ډول د بلوچ د کونکو په جبري توګه لادرکه کولو کې تیزی لیدل شوې وه، او د دې ترڅنګ دغه کال لادرکه تران په جالي پولیس مقابلو کې وجل شوی هم دی.
کیسز ہے 2022 میں تقریباً 570 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئی ہے 2022 میں، مطلب بلوچستان کے مختلف علاقوں سے.
ہغوائی کال 2020 کے دا تنظیم سر دا 1500 بلوچستانو دا لادرکے قضیے درج شوی دی. خکار دی وی چی دا پاکستان حکومت کال 2020 کے دا خلکو پا جبری توگا لادرکا کول دا قانون دا لارے جرم گرزولی دی، خو قانون پوہن وائی چی پا دغا قانون کے دا ہم ویلی شوی کسوک پا ریاستی ادارو د چا د لادرکې تور ولګوي او بیا یې ثابت نکړي شي، نو بیا به د شکایت کوونکي پر ضد مقدمه درج کیږي او هغه ته به سزا هم ورکړي کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. تاسو د خبرونه د واشنگتن ناوړی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړو نن په پېښور های کورټ کې خاص جمع کړې، په کم کې چې غوښتنه کړې ده چې پخوانی فاټا ته دی په ان ایف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکړل شي. حکومتي غړو ویلي دا وخت په نوي قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونه په ټپه ولاړ دي، او حکومت سرکاري ملازمینو ته د تنخوا ورکولو لپاره فنډونه نه لري. بلخوا صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعونو د اپوزیشن غړي وایي په دې کې حکومتي غړو دوی سره کوم مسله نه ده کړې، او څلور کاله په مرکز کې د حکومت په وخت دوی نه تحریک انصاف دغه غړي غلي ناست وو. په دې موضوع نور حال د ډیوه ریډیو خبریال عثمان خان وړاندې کوي.
پېښور های کورټ کې د درخواست جمع کولو وروسته د اورکزی قبایلي ضلع نه د پی ټی آی سره تعلق لرونکي د پښتونخوا اسمبلی غړي غزن جمال ویل کله نه چې مرکز کې د پی ډی ایم ائتلافي حکومت په واک کې راغلی، نو د قبایلي ضلعو فنډونه یې ودرولي دي.
کله نه دا نوې حکومت راغلی دی اپریل نه بعد مونږ ته بالکل فنڈ زمونږ بالکل ایثار شوی دی دونه پوره صد تنخواهانو پیسې مونږ سره نشته ترقی کارونو خو خود نشته ځکه مونږ مجبورن نن های کورټ ته راغلی او مونږ خپل پټیشن درج کو.
نوموړی ویل د پخوانی پاټا ولس سره د انضمام په وخت حکومت وعده کړی وا چې دغه سیمو ته به قامی مالیاتي کمیشن این ایف سی کې 3% برخه ورکوي خو اوس پورې ورنکړل شوه. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي د اپوزیشن غړي وایي پی ټی آی ایم پی ایز نن دغه درخواست یوازې د سیاسي ګټو دپاره اعلی عدالت کې جمع کړی. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر ډیوه ته وویل که حکومتي غړي د قبایلي ولس خواخوږي وي نو هغه وخت به یې غږ پورته کړی او کله چې دوی په مرکز کې په حکومت کې ناست وو.
مرج ډیسټریکټ د خلکو سره که دا خلک وکی سنجیده وای نو دوی به هغه ټیم خامخا کولای چې په مرکز کې هم د دوی منیسټر ناست و دلته هم د دوی و. نو اوس دوی ګوري چې هلته حکومت بدل شوی دی نو اوس دوی دا خبرې په عدالتونو نو نن به د عدالتونو خبره نه راتلی په کې په هغه کې به دوی په خپله کولای خو معنی دا ده چې اوس ایوب اس سیاسي سکورینګ دی صرف په خلکو ته دا ویل دي چې مطلب هلته نامونږ سره د خلک د مرج ډیسټریکټ سره زیاتوب کوي. هغه
د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه په وروستیو کې ویلي په مرکز مو 140 ارب روپۍ ورپورې دي چې پکې 1.5 ارب روپۍ د قبایلي ضلعو دپاره دي. نوموړي ویلي که دا سیمې د قامي چوکاټ نه لرې وساتل شي او پنډونه ورنکړل شي نو د امنیت مسلې به جوړې شي. ډیوه سره خبرو کې درخواست ګزار علی ګوهر اډوکیټ ویل دغه درخواست د پخوانی فاټا آئینی او قانوني حق ترلاسه کولو دپاره جمع کړی شوی چې پکې مرکزی حکومت صوبایي حکومت او کیبینټ ډیویژن فریق جوړ کړل شوی او تمه ده چې عدالت به انصاف راکوي
چې دلته نه به انصاف ملاوېدو توقع شته او دلته ذکر راغلی دی امید هم دا دی لکه چې موږ څه غلطه خبره نه کوم د آئین د لاندې چې کوم آرټیکل 160 د هغې د امپلیمنټیشن دپاره راغلی او چې کوم د تیر شوي این ایف سی اوارډ دی نه هغې کې چې کوم فیصلې شوي دي د هغې د امپلیمنټیشن دپاره راغلی.
د قبایلي ضلعو د صوبایي اسمبلۍ د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي او څېړونکي وایي د دې سیمو دپاره د کال د 100 بلین روپو ترقیاتي بجټ ورکولو وعده شوې وه خو په صوبه کې د زمکېدو وروسته یو کال هم پوره پیسې نه دي ورکړی شوي او چې کوم فنډونه جاري کړی شوي هغه ټولې پیسې خرچ کړی شوي هم نه دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیوه ده، زه مجاهد جواد یم. په سر کې پام وکړئ د دې ساده د مهمو خبرونو لنډیز ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جنوري پر 15 په باجوړ ښار کې د امن پاڅون جلسې ته وینا پر وخت یو واری بیا له حکومت وغوښتل چې د امن د ټینګولو لپاره د کوټلي اقدامات وکړي. پاکستان کې په زوره د لادراکه کسانو د قضیو څېړونکي حکومتي کمیشن ویلي چې تیر کال په 2022 کې په ګرد هیواد کې د خلکو د لادراکه کېدو ټولې 860 قضیې راپورټ شوې دي چې پکې 900 کسان د پوځ د څار لاندې حراستي مرکزونو کې بندیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې په ښځو باندې د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې واشنگټن له خپلو نړیوالو همکارانو سره د داسې ځانګړو بندیزونو په څېړنه بوختې چې کیدای شي پر طالبانو ولګول شي خو په دې اړه یې جزئیات وړاندې نه کړل. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جنوري پر 15 په باجوړ ښار کې د امن پاڅون جلسې ته د وینا پر وخت یو واری بیا له حکومت وغوښتل چې د امن د ټینګولو لپاره د کوټلي اقدامات وکړي. منظور پښتین تور ولګوه چې د جی ایچ کیو جنرالانو د ډالرو لپاره ډرامې جوړې کړې دي، په بیلابیلو نومونو ستاسو خاوره لوټي، ستاسې ځوانان وژني، ستاسو تورسرې جړوي، ستاسو سپینګیري وژني، ستاسو وسایل لوټي او په تاسو یې یو کاروبار روان کړی دی. په اقتصاد کې باجوه د عربونو روپیو سره لاړ شي او موږ ته اوښکې او وینې پاتې شي. نوموړي وویل دلته په باجوړ کې هدفي وژنې روانې دي، نو که دا د کفر او د اسلام جګړه وي نو تاسو خو دلته علما وژنئ، دا خو عجیبه خبره ده عام خلق وجنی دلتا ټول مسلمانانو سیږي نو دلتا د ټارګټ کلینګ جواز بیا څه دی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امن لپاره احتجاجونه او غونډې په داسې حال کې کیږي چې په بیلابیلو ځایونو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي د ساؤت ایشین ټیروریزم پورټل نومې ویبپاڼې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په کال 2022 کې په پاکستان کې د ترهګرۍ 361 پیښې شوې چې پکې 995 کسان وژل شوي دي د وسوالو د بریدونو ترڅنګ حکومتي چارواکي وایي په هیڅ ډول به امن خرابېدو ته نه پرېږدي د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ویلی د تحریک طالبان پاکستان په اړه پالیسي واضحه ده چې هیڅ ډول ترهګر یا ترهګر ډلې ته د ودی اجازه نشي ورکولای د حکومت عملداری به په هر صورت کې پر ځای وي په پاکستان کې په زور د لترک کسانو د قضیو چیړونکو حکومتي کمیشن ویلي چې تیر کال په 2022 کې په ګرد هیواد کې د خلکو د لترک کې دوه ټوله 1800 قضیې رپورټ شوې دي چې پکې 900 کسان د پوز د څار لاندې حراستي مرکزونو کې بندیان دي په پاکستان کې د لترک کسانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي تنظیمونه وایي د خلکو په جبري توګه د لترک کولو لړۍ به تر هغو تم نشي تر څو چې د حکومت لخوا د پالیسي په کچه ګامونه نوی پورته شوی په بلوچستان کې د لترکه بلوچستان د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم وایس فار بلوچ میټینګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وایس اف امریکا دی ویته ویلی په صوبه کې د کال 2019 او 2020 پر مهال د خلکو په زور د لترکه کولو لړۍ یو څه تم شوی و خو تیر کال 2022 کې یو ځل بیا په دې لړ کې زیاتوالی راغلی د لدرک بلوچستان او پښتنو د حقونو مبارزین او د بشري حقونو ډلې تور لګوي چې په لسګونو زره کسان د پاکستان پوز او جاسوسي ادارو تری تم کړي خو د پاکستان پوز وار په وار د تور ردوي چې ګواکې دوی د بلوچستان او پښتنو په تختولو او وجنو کې ککړ دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی په افغانستان کې په خزو باندې د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې واشنگټن لخپل نړیوالو همکارانو سره د داسې ځنګړو بندیزونو په چیرنه بوختي چې کېدای شي پر طالبانو ولګول شي خو په دې اړه یې نور جزئیات وړاندې نه کړل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی امریکا د افغانستان په ګډون په ټولو هغو ځایونو کې د برمنو څخه ملاتړ ته ژمنه ده چې هلته یې حقونه ګواښل کېږي هغه زیاته کړه له بده مرغه په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه تل د زیاتېدو او ناوړه کېدو په حال کې دي امریکایي چارواکو څو ځله له طالبانو غوښتي چې په نادولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د منع کولو او په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې د هغوی د تحصیل او زده کړو د مخنیوي په اړه خپل پریکړه بدله کړي امریکا تل د دې کار د پایلو په اړه خبرداري ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس ژورنالیستانو ته وویل امریکا د هم خیاله نړیوالو همکارانو سره د طالبانو خلاف د بندیزونو په اړه کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ ترڅنګ طالبانو ته د امریکای مخالفت څرګند شي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي په اوکراین باندې د روس یرغل درولو پر سر خبرو لپاره دی روس په یو ورخی د ډول ډزبندی وکړي د اردوان دفتر ویلي چې د پوتین د زیارت یا پنځشنبه پورس په ټلیفون خبري کړي او دا چې د سولې خبرې باید د یو مناسب حل لپاره دید یا ویژن ولري د ترکیه ولسمشر هڅه کړې چې په دغه شخړه کې منځګړی توپ وکړي او پایته ورسوي او ترکیه د روس او اوکراین ترمنځ د غلو دانو د صادراتو په تړون کې هم منځګړی توپ کړي تمدا اردوان به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره هم د زیارت یا پنځشنبه پورس خبري وکړي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلی د افغانستان په شمول د نړۍ په هر برخه کې د خزو د حقوقو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو صورتحال نور هم خراب شوی دی بل خو ته ملګری ملتونه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو او نړیوالو ادارو کې د خزو په کار د بندیز د پریکړې په اړه په روانه جنوري میاشت کې غونډه کوي په دې اړه نور تفصیل بارکوال میاخیر وړاندې کوي
په نړیواله کچه د میرمنو د اقتصادي تحفظ په اړه د امریکای د تګلارې د اعلانولو پر وخت د شورو یا چهارشنبه په ورځ انټونی بلینکن وویل دوی ویني چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو حالت نور هم ژور کیږي او خرابېږي د وی او ای رپورت وایي امریکایي چارواکو په تکرار سره غږ کړی چې په پوهنتونونو کې د ښځو پر تعلیم او په مرستندوی ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لکباله به طالبان د دې قیمت ادا کوي. واشنگتن پرون وویل په دې اړه غور کوي چې پر طالبانو څه ډول مخصوص بندیزونه ولګول سي، خو په دې اړه نور معلومات نه دي شریک کړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس خبریالانو ته وویل امریکا له همخیاله نړیوالو همکارانو سره د طالبانو خلاف د بندیزونو په اړه کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ ترڅنګ طالبانو ته د امریکې مخالفت څرګند سي. نیټ پرایس وویل طالبانو ته د خپل عکس العمل څرګندولو په لړ کې به امریکا له احتیاطه کار اخلي، چې وایي د افغان ولس انساني خیر ښېګڼې ته نقصان ونه رسیږي. د وی او ای رپورټ وایي طالبان له دنیا سره ښې اړیکې غواړي او په افغانستان کې د سرمایه کاری غوښتنه هم کړې ده، خو امریکا وایي طالبان دا غلط تاثر لري چې دوی دواړه لارې اختیارولی سي، یعنی دا چې افغان میرمنې د خپلو حقونو محرومه هم وساتي او له نورو هیوادونو سره دې اړیکې هم ټینګې کړي. په 2022 کال کې طالبانو په افغانستان کې د جنسي تعصب تر ټولو بدترینه تګلارې ځای پر ځای کړې دي. د دسمبر په میاشت کې طالبانو په پوهنتونونو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګاوه. تر دې وړاندې وړم کال طالبانو د نجونو پر ثانوي تعلیم هم پابندي لګولې وه. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې له تعلیمه منع کړل شوي دي. د دسمبر پر 24 نیټه طالبانو په غیر سرکاري مرستندوی ادارو کې د ښځو پر کار پابندي ولګوله، او کوم تنظیم چې د دې مخالفت کوي طالبانو ورته ویلي چې اجازتنامه یا لایسنس به منسوخ کړای سي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې یولسو انجوګانو د طالبانو د فیصلې په نتیجه کې په افغانستان کې خپل کارونه ځنډولې دي. تیر اونۍ د ملګرو ملتونو ځینو ادارو هم وویل چې ځینې فعالیتونه یې ماتل کړي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جنوري پر 14 د افغانو میرمنو د حالت په اړه یوه غونډه وکړي. د متحده عربي اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د عرب اماراتو او جاپان په وړاندیز جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه د پنځشنبه یزارت په ورځ په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز پرېکړه به د بشري مرستو د رسولو په وړاندې لا ډېر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي دي چې د طالبانو دا پرېکړه ښځو، ماشومانو، لویانو او نورو بشري مرستو ته اړو کسانو ته لا نورې ستونزې جوړوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي او مرسته کوونکي دفتر یوناما مشر مارکس پورتزل په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له مشرانو سره لیدلی دي. یوناما پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د ښاغلي پورتزل تر لیدو وروسته لیکلي د افغان ښځو له حقونو انکار کول ټول افغانان زیانمنوي او مهمې بشري مرستې ګډوډوي. د ستر اقتصادي بدبختۍ او د افغانستان د یوازیتوب د مخنیوي لپاره د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز لرې کول اړین دي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
د پاکستان پنجاب اوکاړه د پالپور سیمه کې یو افغان موټر چلونکي د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوی. پاکستان کې افغان سفارتخانه دغه پیښه باندې سخت عکس العمل ښودلې او د پاکستان خارجه وزارت نه یې غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د دغه افغان قاتلان ونیسي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې وړاندې کوو.
دا پاکستان مطبوعات اوکاړه پولیسو لخوا وی عامر محمد نومې دغه افغان موټر چلوونکی یا ترانسپورټر د اوکاړه سبزی منډې کې په خپل ټرک کې وده و چې نامعلومه تنانو دې په چړو وهلې دی او مړ کړی یې دی. اسلام آباد کې افغان سفارتخانه هم په ټویټر د پیښو سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي دوی ته دغه ډرایور د وژنې خبر ملاو شوی دی او افغان سفارتخانه ته دې غندنه کوي او ګڼي تیرو کلونو کې ړومبي ځل باندې داسې یو پیښه شوې ده چې یو افغان ډرایور دغه شان وژل شوی دی. افغان سفارتخانه وینا ده دغه پیښې تفصیلات یې پاکستان خارجه وزارت سره شریک کړي دي چې پاکستان د دې تحقیقات وکړي او ذمهوار تنان دې ونیسي. پنجاب اوکاړه کې د افغان موټر چلوونکي وژنه داسې حال شوې ده. په کابل طالبانو قبضه پس ګډ شمېره کې افغانان پاکستان ته راغلي دي او په دې کې ډېرو ته د مهاجر یا کډوال درجه نه ده ملاو شوې او د ویزو معیاد یې ختم شوی دی او حکومت دوی ته تیر کال 1 دسمبر پورې مهلت ورکړی وو پاکستان نه دې لاړ شي. په دې حق له افغان کډوالو ته قانوني مرستې ورکوونکی یو وکیل لیاقت بنوري وایي طالبانو واک پس ډیر افغانان په دې تمه پاکستان ته راغلي دي، دلته نه به بهر هیوادونو ته لاړ شي، خو بهر تلونکو شمیره ډیره کمه ده او کوم چې پاکستان کې موجود دي یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. لیاقت بنوری وای
نه د ټولو اکثریت خو دې کې دا ده چې موږ ته بار واسي چې پاکستان دې پر فاول شو کې اکسپټډ هم نه دی او نه هغه دې پر دې څه پالیسی ده او نه څه پکې فینانشل لګاله نو دې کې د خلک واپسي. اوس دې کې یو بل عجیب مسله هم ده، کوم پی او آر کارډ هولډر دې لري هغه چې دې کا واپس دې هغه ته پیسې ورکړي اغوی تا سبسس کا سلاو سمبر کئی سو پیو آر کارڈ سو نان پیو آر کارڈ دی چاگا واپس کن واری اغوی تا پیسا نگر کئی نو آگا جزان پرتا دی چی اسبو آگا ریلاشو سر اسا وکو.
زاہد یو افغان کڈوال دے پا کابل طالبانو واک پس پاکستان تراغل او وی چی پا خوشحالی نا خو دیر مجبوری دل تراغلی و او دل تا یہ هم دا مشکلاتو نزان خلاص نکرو. زاهد وای
دا د یو ستونزه ده چې په پاکستان کې کته غواړي چې خپل ویزا برته سټیغه کې ته مجبور چې کمیشن کارت لاړ شي او کمیشن کارت پیسې ورکي چې افغان کډوال په هغه حالت کې نه دي چې په یو ویزا باندې 150,000 روپۍ ورکي او دا واکن دی او کډوال لپاره چې هغه دلته د یوې مړی ډوډۍ لپاره پیسې نه لرو نو هغه مجبور کېږي چې له هر ځای چې بعد هغه ویزا لپاره د پیسې ځکه ویره ده چې کچیر دغه پیسې د حکومت ته تعویل نه کی ور نه کی نو د ویره د چای زندان ته واچي او هغه هم برته ډیپورت کی.
یو بل افغان کډوال نجیب الله هم دغه شان نظر لري او دی وای
هغه دوستان چې ویزې نه لري چې ته تګ راتګ نه کوي او خپل ځان باندې پابندي لګولې ده او چې ته نه ځي او خپل کورونو کې دی او موږ هم دا خبر ورته کړی ده چې تاسو تر څو چې ویزې مو اپډیټ کیږي تاسو خپل کورونو کې اوسې تګ راتګ مکو به خصن لوی خارو ته یو خار نه بل خاتمه زي.
پاکستان حکومت وینا تر مخه دلته د ريجستره او ان ريجستره افغان کډوالو شمیره نږدې درېش تلکو پورې ده، خو څېړونکو وایي افغانستان کې د طالبانو راتلو پس د جنکو په تعلیم بندیز او دغه شان نور بشري حقوقو سرغړونو پس تمه ده زیات شمیره کې نور افغانان هم پاکستان ته راشي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا تاسو د خبرونه د واشنگتن ناوړی په خبرونه کې اوس وخت شوی مطبوعاتو ته د کتنې ګورو جنن زموږ همکار مختار خلیل د مطبوعاتونه کم خبرونه راغونډ کړي.
د پاکستان یو نامتو صحافي ارشد شریف تیر کال د اکتوبر په 23 تاریخ د افریقي په کینیا ملک کې قتل کړی شوی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان اخبار د مقتول صحافي ارشد شریف د قتل د تحقیقاتو په لړ کې د پاکستان د اعلی عدلیه د اقداماتو خپل یو تازه اداریه کې تفصیلي جاج اخیستې ده. ډان د خپل اداریه په شروع کې لیکلي دي امید کیږي چې د پاکستان اعلی قوتونه په تیر کال کینیا کې د پاکستانی صحافي د ارشد شریف د ناترسه قتل د تحقیق قاتو او د قتل شاته د پرتو حقایق در اخکار کول پلار کې څه قسم رکاوټونه نه پیدا کړي. د اسلام آباد پولیس د چهارشنبه په ورځ د ارشد شریف د قتل په سلسله کې خپل یو عبوري رپورت سپریم کورټ ته پیښ کړی دی. په دې رپورت کې ستر عدالت خبر کړی شوی دی چې یو شریک خصوصي تحقیقاتي ډله د ارشد شریف د قتل د تحقیقاتو لپاره د جنوري په 15 تاریخ کینیا ته روانيږي. ډان لیکي چې دا یو ډیر ښه اقدام دی ځکه چې دین وړاندې داسې خبرونه خواره شوي وو چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت د سپریم کورټ له طرفه د ارشد شریف د قتل د تحقیقاتو د پاره مقرره ډلې ته د سفری اخراجات ورکولونه انکار کړی دی. د سفر خرچی د نور کولو وجه دا خودلې شوی وا چې بفاقي حکومت د سرکاري خلکو په خارجي دورو بندیز لګورې دی. وای چې اسلام آباد کې د کینیا سفارتخانه هم تحقیقاتي ډلې ته د ویزو په جاری کولو کې د انو بانو نه کار اخیستو او ویلې چې په کینیا کې چې د ارشد شریف د قتل مقدمه کمو افسرانو سره ده او وی د نوي کال په چټه تلې دي او تر 15 جنوري پورې بخپلو دفترو کې موجود نوي. خو د پاکستان د سپریم کورټ مقرر کړی شوی تحقیقاتي ډلې خپل تک تر 15 جنوري پورې اوزنډولو او دا شان د کینیا د سفارتخانه له طرفه راپور ته دلیل هم د منځل لري کو. دا خبر لیکي چې د اسلام آباد پولیس په عبوري رپورت به هم د مقتول ارشد شریف د خپل خپلوانو او د یارانو دوستانو تر ډیره حد پورې تسلی شوي وي. خو د دې تحقیقاتي ډلې کینیا ته د روانې دو په لار کې د رکاوټونو اچولو د پاره چې کمی هیلي باندې جوړ کړی شوی دی. دا خبره په ډاګه کا چې پاکستان کې ځینې خلک د ارشد شریف د قاتلانو راخکار کېدل نه غواړي. اخبار لیکي دا خبره صحیح ده چې د پاکستان د سنگینو مالی حالاتو له سببه د سرکاري خلکو د بهر ملکونو دورې نه دی پکار، خو د ارشد شریف د قتل مقدمه ډیره اهمه ده، ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم او د سپریم کورټ چیف جسټس زانی د دې قتل د جورو او د صفا سوتره تحقیقات وینا کړی ده. حکومتي واکدارانو له پکار دي چې د دې مقدمه او د کینیا متعلقه افسرانو سره په دې مقدمه د پاکستان د تحقیقاتي ډلې د خبرو اترو په اهمیت ځانو نه پوي کی. ډان لیکي چې د کینیا حکومت د قتل د واقع په شروع کې دا خبره نیولې وه چې ارشد شریف په خطا کې وشته شوی دی. د کینیا د دې سرکاري موقف نه پس خو د ارشد شریف د قتل تحقیقات ډیر زیات اهمیت اختیار کړی دی. ډان خپل اداریه کې زیاتی چې د ارشد شریف د قتل په لړ کې ډیر داسې تپوسونه لا پراته دي چې جواب یې تر اوسه پورې چا نه دی ورکړی. د مقتول صحافي ارشد شریف د قاتلانو معلومول او دوی له سزا ورکول په دې وجه هم ډیره لازمه شوې ده چې یو خو به د ارشد شریف کورنۍ سره انصاف وشي او بله به دا خبره یقیني شي چې څوک هم د میډیا په خلکو زور زیاتی کوي دا خلک به ارومرو سزا خوري. ډان د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلی دي چې په سپریم کورټ کې د وړاندینې تحقیقاتي ډلې پیش کړې شوی رپورت کې ویلي شوی دي چې د ارشد شریف په قتل کې دوبای، پاکستان او کینیا کې د بین الاقوامي کردارونو د لاس درلودو امکان شته دی. په دې وجه د پاکستان اولس د قاتل کردارونه راښکاره کېدل غواړي.
د بلوچستان په گوادر سیمه کې د گوادر لپاره حق غوښتونکو تحریک او ځایي امنیت ساتونکو ترمنځ خطو وروستو په دغه سیمه کې موبایل او انټرنیټ زندول شوی. د گوادر کو حق دو تحریک مشر مولانا ہدایت الرحمن په خپل یو ویډیو پیغام کې د بلوچستان ایالت په صوبایي حکومت او ځایي انتظامیه تور لګولې چې د پرامن احتجاج کوونکو پر ضد طاقت استعمالي او په لویو شمیره کې د احتجاج کوونکو پر ضد قضیه یا مقدمه هم درج کړي. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا ډیوه خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
په بیان کې داسې لیکل شوی، په گوادر کې د سکیورټی فورسز په مرسته د حکومت له لوري اخیستل شوی موثر ګامونه او د گوادر د باشعور اولس په مرسته اوس د امنیت چارې شي او د ژوند چارې بیا راستنې شوی. د دې تجارتي شار کردار د پاکستان او د بلوچستان لپاره ډیر مهم دی. د گوادر خلکو له تشدد ډک حالات رد کړي او دای وښول چې دوی به یو سیاسي قوت ته د اجازه ورنکړي چې د دوی راتلونکي خرابول یا دوی د تشدد کولو ته وهڅوي. څو ورځې وړاندې پر 26 دسمبر د حکومت له لوري په گوادر کې روان د حق دو تحریک احتجاجي پرلت له ختمولو پس حکومت هلته انټرنیټ بند کړی وو او نن یې له انټرنیټ بحال کولو پس دغه بیان ورکړی. په گوادر کې د روان احتجاجي اولسي تحریک گوادر کو حق دو یو غړي د نوم او ځای نشولو په شل تړي وسره په خبرو کې وویل چې د موبایل سیګنلز او انټرنیټ خو بحال سوي، خو وایي چې د حکومت له لوري اوس هم د دوی د تحریک غړي نیول کیږي او پر کورونو چاپی وهلي کیږي. د دې تن په خبره چې د حکومت له لوري یوازې پر د باندې 15 مقدمه درج دي ځکه له پولیسو پټ سوي دی.
ہمارے جو ترجمان نے حفیظ کیا گیا، ہم کو دو دن پہلے گرفتار کیا گیا اور کوئٹہ منتقل کیا گیا.
زموږ ترجمان حفیظ کیازی دوی ورځې وړاندې ونیول سو او کوټه ته یوړل سو. تیر شپه د بابر شهزاد په نوم د حق تو تحریک یو بل غړی ونیول سو. د تحریک د کانسلرانو پر کورونو د پولیسو لور اوس هم چاپی وهل کیږي. د اولسی تحریک مشر مولانا ہدایت الرحمن تیر ورځ له نامعلوم ځای څخه ویډیو بیان خپور کړی او پکې ویلی چې په گوادر کې اوس هم حالات سخت دي، کرفیو ده او په خلکو کې ویره خوره ده. موږ پر امن جدوجہد کوونکي او د پاکستان تر آئین لاندې د خپل حق غوښتنې لپاره میدان ته راوتلي یو. د تاسو ټولو څخه غوښتنه کوم چې د بلوچستان او د گوادر له خلکو سره د مرستې او همغږۍ لپاره ودرېږئ. د کال 2022 په اخرنۍ دوه میاشتې نومبر او ډسمبر کې د مولانا ہدایت الرحمن په مشرۍ کې و گوادر ته حق ورکړی تحریک پرلت پیل کړی وو او له حکومت سره له څو ځلو ناستو مذاکراتو ناکامه کېدو وروسته پر 26 دسمبر د پولیسو او د احتجاج کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله په ښار کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې بند کړل شوې وې. د حکومت له لوري په گوادر ښار کې پر احتجاج او غونډو د پابندۍ لپاره د فایو سلسلور سلویش نافذه کړې ده. د تحریک د غړو په وینا چې حکومت ورته بنیادي اسانتیاوي له اوله نوي برابرې کړي او اوس یې ورڅخه د احتجاج کولو قانوني حق هم اخیستی، وایي ځکه د بلوچستان په های کورټ کې درخواست جمع کړی او له عدالت څخه غوښتي چې د حکومت له لوري ور باندې لګول شوي کټ غنونه لیري کړل سي او د دوی بند کړل شوي ملګري راخوشي کړي. د ولسی تحریک غشتنی دی چې د گوادر په سمندر کې روان د مایانو نه قانون نشکار دی بند کړل سي، په شار کې امنیتی څوکۍ دی له آبادی څخه وایستل سي، نشي توکو پلورل دی بند کړل سي، له ایران سره دی سرحدي تجارت کې اسانۍ جوړی کړل سي، او د گوادر و خلکو ته دی د ژوند نور اسانتیاوی برابر کړل سي. یالتی حکومت وای چې دا غشتنی آئینی او قانوني دی، خو په خبره یی چې ټولی غشتنی پوره کول به وخت واخلي، خو حکومت دا تور هم پوری کوي چې د تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن ځکه د سخت احتجاج لار خپل کړی چې سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي، خو مولانا دا تورونه ردوي او وای چې د پاکستان او چاینا ترمنځ د عربو نورپو سی پیک پروژې مرکزی شار گوادر خلک د ژوند له بنیادی اسانتیاو څخه بې برخې دي، نو ځکه دوی د احتجاج لار خپل کړی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا.
دا وایس اف امریکا، ډیوا. دا د ماشومانو د حقوقو مبارزین وای پاکستان کې د ماشومانو د ژوند د سرنګوالي په حق لا خري نظر پښتنه 1999 کې شوې ده، خو د سرکاري شمیرو تر مخې پاکستان کې 10 ملیونه ماشومان خواري مزدوري کوي، 40 ملیونه د سکون له بهر دي چې پکې د خیبر پښتونخوا وسل ویخ لکه ماشومان هم شامل دي. د ماشومانو د حقوقو یو مبارز وایس اف امریکا، ډیوا، وایي دغه نظر پښتنه کې پاکستان کې 3.3 میلیونه ماشومان په محنت مزدوري مجبور وو، خو اصل کې دا شمېرې ډېرې زیاتې دي. د ماشومانو د حقوقو د خوندي ساتلو او خیر ښېګڼې کمیشن یو چارواکي بیا وایس اف امریکا، ډیوا، ویلي په نظر پښتنه کار روان دی او امکان دی روان کال کې رپورټ مخې ته راشي. په دې موضوع نور حال د وایس اف امریکا ډیوا خبریال مدثر شاه وړاندې کوي.
د ماشومانو د حقونو په حق له جوړ شوی دغه پروګرام کې د بشري حقوقو فعالین ویل هر څوک پاکستان د ماشومانو د حقونو کنونشن تر څنګ ټول نړیوال قوانین منلي او لاسلیک کړي دي، خو د دې باوجود د سرکاري شمیرو تر مخې پاکستان کې 2 کروڑ ماشومان سکول نه بهر دي چې پکې د خیبر پښتونخوا وسل ویخ لکه ماشومان هم شامل دي. د کارپوهانو تر مخې پاکستان کې تر 1 کروڑ پورې ماشومان محنت مزدوري کوي، خو دی ویل د ماشومانو د ژوند په حق له اخیری نظر پښتنه 1999 کې شوې ده، نو امکان لري دا شمیرې د دې نه هم زیاتې وي. لکه دې برخه کې چې د بشري حقوقو مبارز عمران ټکر دی وتاوي،
نو په هغه چاړ لیول سروې کې 3 دیش لکه ماشومان په ټول پاکستان کې، یو لس لکه په چاړ لیول کې په خیبر پښتونخوا کې، ته د شپږ نوی نه دی خوښ سروې نه شوی. اوس پاغې باندې کار روان دی، خو هغه کار د سستروي شکار دی، ځکه چې دا آغاز د سروې په 2010 کې شو، تر دې دغه شمیره مخې ته نه راغلی.
وایي د نظر پښتنې نه به معلومه شي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر څومره محنت مزدوري کوي، او دغه شان تر هغه رای ځپلي قدرتي آفتونو نه اغېزمن شوي، او د غربت له لاسه په مجبورۍ د مجبوره ماشومانو صحیح اندازه به مخې ته راشي. زیاتره کارپوهانو نظر لرلو چې په دومره لویه پیمانه ماشومان د سکول نه بهر کېدل نور هم ګڼ عوامل لري، خو لوی علت غربت دی. لکه میرمن خوشنود ذاکر خان، ایډوکیټ، چې وایي
سکولونو کې ماشومان د دې وجه اوس کمیږي تعداد، چونکه گورنمنٹ انسینٹیوز بولے ہم مرکڑی بھی خود اگی وجوہات دا زموں گا چھ کم فائنینشل انسیکیورٹی دا سوشل انسیکیورٹی دا نو زموں گا بے روزگاری دا بلچہ تاسو اگورے زبت تا اس دے نزدی اراؤنڈنگ سراؤنڈنگ کے اوکما چھ تاسو چر تا کوڑا ہوئی نے نو ال تبوتا دا دنیا ما شمان خیرنو کپڑو کے راٹولی او اگی بداغی نا گند ٹولی
خوبل پلو تا دا خیبر پختونخوا دا ما شمانو دا حقونو خوندی ساتلو او خیگڑے کمیشن چارواکو ویل پختونخوا د ماشومانو د حقونو قانون 2010 کې منظور کړی دی. 1.5 ضلعو کې د ماشومانو د قضیو اورېدو عدالتونه جوړ شوي او فعال دي. په نظر پختنې هم کار روان دی، لکه د کمیشن مشر اعجاز محمد خان چې وایي
دې سروې مو ته فائدہ دی چې ډاکومنٹ راشي، هوپفلی دا جون جولای پورې راشي، کنه نو رپورٹ راشي، نو هغه فائدہ به دا وي چې مطلب گورنمنٹ ته ډیفرنٹ پالیسیز وزا کول او په دې چاړ لیول مینیمایز کول او ختمېدو لپاره ډیفرنٹ لیول داسې پروجیکټس او پلانز او اکټیویټیز انیشیټ کول باسان شي، ځکه چې کازز ډېر امپورټنت دي. لکه ګوره یو جنرلایز کازز دی چاړ لیول شیرا، مطلب غربت دی، غربت دی خو جی
وای د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو ذمہواري صرف د حکومت نه ده، بلکې دې کې به مدني ټولنې، سیاسي او مذهبي ګوندونه او تر ټولو مهم مور پلار خپل کردار تر سره کوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.